نام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا سادی رادو د شپږ بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې ساعت د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوریت غوښتونکي غړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه څېړنه کوي وایي د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هیواد له وټلو مخکې خبرداري او ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وټلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړي کاملا سمې ویلي او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالات وړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړې. د روسیې د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزی سیمو کې له 1000 سلطنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګ پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اساسولې په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات ماشومان او له 800 زره زیاتو امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن مشتون کې توغندي جدي ګواښمنسته کوي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنځشنبه په واشنگتن کې خبريالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندي واسمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندي دغه آسموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2201 پریکړه لیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن وشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي.
اساسي رډو په منځني سپه 12 شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
که د همشمولیت معنی دا وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې ویني هغه زموږ په حکومت کې شته ده.
ورانی مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو لکتون کې ساق اتمر سره شریکه کړي.
اغه سیاسي تنوع په حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ همشمول ویل شو.
په کونړ کې ژلۍ ورېدلې.
دا فارم مې د وبو نه ډک شو. درې زره تا چرګانو تاوان مې وکړو تقریبا رسیدل فارم مو.
په کابل کې سمپوزیم جوړ شو.
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو همدې وجه نه موږ سمپوزیمونه کې ګډون کوو.
او د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به واوري.
په افغانستان کې د کورنیو چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې استواره ده. یو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډونه بللو سره وویل چې په حکومت کې د دب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټول ګډونه حکومت د غشتنو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غشتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي ټینګار کوي چې حکومت ټول ګډونه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر پرون پنځشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د په وینا له افغانستان تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنا دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، نو هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنا دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنا وي چې یو څه مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نو هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه څه باندې شل میاشتې وځي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل او بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی له طالبانو د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او وویل
اکثره لمونږ نه د افغان شموله حکومت غوښتنه کوي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسو افغان شموله بولئ او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي که افسران دي که مامورین دي که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا طالب او مجاهد کې کم هغه مورګډ سو لکه پسې افغان شموله سو. او که افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایش وي، بل دي د امریکا په فرمایش وي، بل دي د برطانیې په فرمایش وي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وایي د ټولګډونو حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلفو ولایتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږ هم شمول دی. حال چې داسې نه دی، حکومت هم شمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم شمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هیواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هیواد کې د یو ټول ګډونو حکومت پر اړتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال 4.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنځشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړې دي او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکي پانګونه ونشي، په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا کې د کووید-19 ناروغانو لپاره یو 500 بستریز روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یوه روغتون بدل کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون پنځشنبه په ټویټ کې ویلي چې دغه روغتون به چې پر طبي وسایلو او روزل شویو روغتیایي کارکوونکو بشپړ سنبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 2,000 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
ازادي رادیو
د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلې شوه او باران ورېدل دي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. ډېر ځان په شیګل ولسوالی کې اوښتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالی د شینکوړک پوسیدون کې دي. وژل شو او خټولاند شو په زرګونو وخینو چورګړو ته حق حیران ولار دی. وای څو شی به وړاندې دي دلته د چورګړو غګونو فارم په سر اخستی وو، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چورګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوختو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسیدل فارم مو او 3000 روپۍ تاوان ده. ته دغه راوختو بل دغه فارم کوم ودانی شو، دغه ټوله زیانمنه شو، خراب شو، ګوړونه کلی زی په زی باندې د سر نه خراب شو، دغه د ودانی تاوان مې راتره واوخت.
روح لامیندا ته ویل انه اوس بیرته د فارم ودانی جوړولې شي او نو ورته چورګوړي راوړې شي.
د سره بزما کار روانو او دغه هرڅه ملار خراب شو. نور زه د کنه پاره ما چولې شم، د تاوان می دوزه په چرګان می خراب شولو، ودانی می خراب شو. خود ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي غلې د کونړ شګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران دازي معلومولو لپاره د سروي ډلې لیګلې دي. د یاد ریاست مرستل احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړه کې یو شپه کورونو د زیان راپور دی. چلته شپه کورونه زیانمن شوی دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړه په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی. هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی. خلکو تالته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې، هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوی ده، باغونه خراب شوی دي او یو څه مالداري د خلکو زیانمنه شوی ده.
احسان الله وای د سروي کوونکو راپور به اړوند وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږي باندې موږ خپل سروي تر سره کوو. ان شاء الله هغه کورنۍ چې زمونږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغه سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوی دي هغه موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونه موږ د ډی آر سی په مټ باندې اقتصادي بیوه رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سی په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تیره میاشت هم غلی شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د سیټین جرمنی مؤسسه افغان صنعتکاران او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنی سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړې شي، نږدې شل تنه میرمنو هم ګډون کړی وو. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د سمپوزیم ته ورغلي وو، د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور وبلل. نور چوسیات په دې راپور کې
کدا سی سمپوزیمونه جوړ سی افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به د ډیر غټه مرسته وي، ځکه زمونږ پنی کاریدر چې کومګر لرو هغه له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
د پر افغانستان د طالبانو د دوه مجلی واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپل کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څنګه رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي رورته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. خاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي، نو دوی به په برخه کې لستونزو خلاص شي.
ایو خو به د نوي ماشينري سره چاغوي زمونږ کسان وروزي پاینده کې کرازي مونږ دغه ستونزو سره نه یم مخ. دایم به مونږه فابریکې کې تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي، جرزر باغت حل کیږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې دننه د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه باید رنيسي. اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو. په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو. د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دا سمپوزیم چې یو ورځ دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړل وعده وکړل چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د پترس کې مونږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړل.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و. د سټین موسی کارکونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه میرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه او بلاروس هغه سندونه لاسلیک کړل چې له مخې د روسیې اټومي تکتیکی وسلې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې د ماسکو کلک ملاتړ کړی دی. پولویدیس کې دا اندېښنه شته چې له دغو وسلو کېدای شي د اوکراین په جګړه کې استفاده وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو پرون پنځشنبه په مینسک کې دغه سندونو له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلو چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې وه. هغه مهال د پوتین د دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودل او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤلانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیا او بلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوروېشا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بلاروس د اټومي وسلو لیکت پیل شوی دی. خو هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بلاروس ته رسېدلې که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیز پر بلاروس سخت بندیزونه لګولي د مینسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او مینسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دی ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
د پاکستان د دفاع وزیر هغه څرګندونه چې په استانبول کې وکړې خبرګونونه پارولې دي چې پکې د عمران خان پر مشرۍ پر تحریک انصاف ګوند ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د می په څلور وشتمه خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته پر دې خبره غور روان دی خو پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سیو ممکنه اقدام مخالفت کوي. حکومت وی چې د می پر نهمه چې قهرجنو مظاهرچانو پر پوځي او دولتي ودانیو حملې کړې وي هغه د تحریک انصاف مشرانو پلان کړې وي. خو پی ټی آی د عمران خان ګوند دا تور ردوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوي چې د افغانستان په اړه په خپل تاسو غنو کې څه خبره کړې دي. خو سمدستي هلمند ته مخه کوي. د هلمند په مرکز لشکرګا کې او په ولسوالیو کې ځکهونکې په تشنا اسمان لاندې سرل مرتز ذکر کوي. دوی شونځي نه لري. د ځکهونکو کورنۍ وای زیات وخت ماشومان ناروغ وي او بلخوا شونکې وای د ودانوي نشټواله د دوی تدریس هم ټکنې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومان د هلمند مرکز لشکرګا شهر اړوند د کلفق پنوم په یو شونځي کې ذکر کوي. دا شونځي ودانی نه لري او زده کوونکې تر خړو خې مولاندی سرل مرته پز د کړو بوخدي. د دې شونځي دوه شونکې محمد صابر او محمد نسیم د دې ماشومانو د درد او کړاو پاړه راته ژغېږي.
د شونځي کې تاسو ولیدل چې یو ځای زموږ شونکو تدریس کوي، بل ځای چې تل مو د کلیوالو وسایل تیرېدل، دغه وسایل سره مو ډیر لاسو ګریوانې چې سم تدریس نه کولای، زده کوونکي سم درس نه زده کولای او ځینې نور ستونزې هم شته چې موږ سره لاسو ګریوانې
ډیرو مشکلات سره مل یو. لکه موږ چې اول غټ مشکل زموږ دغه دی چې موږ چار دیوالې نه لرو، نو په عموم کې دا ځای داسې ګرځېدلی لکه لار داسې ګرځېدلی، او بل د وتاکونو نشتون دا ستونزې موږ ته جوړ کړې دي چې په یخ کې زموږ د شاګردانو یخ کېږي او د ګرمۍ په موسم کې زموږ د شاګردانو ګرمۍ کېږي او زموږ تدریسي بهیر د خنډ.
د دې سیمې اوسیدونکو چې خپل ماشومان دغه بې سرپناه شوونځي ته لیږي وایي ماشومان یې روغ او راز نه دی لیدلې. پیر محمد او رحمت الله د هغه کسانو دي چې دوی خپل ماشومان دغه بې سرپناه شوونځي ته د زده کړو لپاره لیږي.
څنګه کال کې حکومت وادار سره کړی و چې د تجربو یو تاکونو د تجربو واچنابونه د تجربو او د غیر تجربو په ګرمۍ کې د ستونې سره مخ شینان مریضانی و دغوی په جې می کېم دغه چې وکړ
ما خپل اولادونه د وستم ګرمۍ ولیدي د پوزې وینځي د ګرمۍ د وستم اولاد د وستم مشتر عالم د پوزې وینځي د ګرمۍ د په وجه باندې چې هغه د مریض لري په خیمه کې ګرمۍ د وست ګرمۍ طاقت نه کېش په یخ کې دغه سویلی سره بغل سویلی.
د هلمند د پهونې ریاست مسولین هم دا ستونزې منی. خو دې زیاتوي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال نږدې اویا سلنه شوونځي تخریب شوي دي. په دغه اداره کې د تعلیماتو د برخې امیر مولوي محمد اسماعیل وای دی په دې هڅه کې دي چې تخریب شوي شوونځي ژر تر ژره بیا ورغوي.
او په 1909 شوونځي کې تقریبا 2 شوونځي موږ ترمیم کړی دي او روان کار کې ان شاء الله موږ درې نوي شونځي د ترمیم پلان لرو. په سولې کې شپږ تر اویا فیصد پورې دا شونځي چې خلاصان په ولسوالۍ کې ډېر دغه سوي دي، جنګونه سوي دي، په بمبارو کې ډېر.
د هلمند پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې چې په دغه ولایت کې ټول ټال څه باندې 400 شونځي شتون لري چې د ځینو ودانۍ تخریب شوي، ځینې آن بیخي ودانۍ نه لري او د زینو شونځیو ځمکه ان غصب شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشتو 15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
مل انلاین خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا د مشر د خبري راخصه دي چوي په کندهار کې به شزي بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو تستنی شي. د انلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبري کړې دي. شاغل ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد تستنی ده، ازادي راډیو ته وویل چې لډي روحي له سره د افغانستان نه ځي. نو موږ څرګنده کړ چې دا هیلې د ته ځکه پیدا شي بي چې د طالبانو چارواکو د ته ویل دي چې د شوزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلارې ډېره ژر نهایي شي. شاغل ایګلند د چهارشنبه پورس په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. طالبانو تیر کال په دسمبر کې شیز په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کول ومنه کړی. میل آنلاین د شغل اګلندا خبر هم راخیسته چوي کله چې په کندهار کې شیز کارونو ته ولاړ شي هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمينه ورته برابر شي. روسه تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو د ناروی د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو تعلیم او روغتیا په برخو کې مرسته وکړي، خو له دسمبر راوروسته چې پر شجنه کارکونکو بندیز لګول شوی دی د ناروی د کډوالو د شورا مرستې ټکنې شوې دي. میل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخیره کې لیکلي دي چې طالبانو له دسمبر را پدې خوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګېدلې بندیزونه موقتي دي، دایمي نه دي. وی بلې بریتانیایي خبرونه انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخیستې ده. د آنلاین خبرونه د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوې. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې د طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماټیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل لنړیوال هوایی ډګر یو الوتنه د چین او رومچی شرط تر سره کیږي. خبرونه وړاندې سرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنه کیږي چې دا د عوایدو یو سرچینه ده او اورومچی ته به د آریانا د هوایی چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلي دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د حواله لارې ارتباط لري چې دغو هیوادو د 2020 کال اګست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. اساسي رادیو په منځني سپد دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د ملګرو ملتو عالی کمشنر وولکر ټراک پر طالبانو ژغ کړي چې د افغان شوسو او جنو بشري حقوقو د رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالی کمشنري د طالبانو کړنې جنسيتي اپارټایډ بللې او وایي دا چلن به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای دوی هڅه کوي د شوسو لپاره د کار خوندې چاپیریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو له خوا پر خزو لګیدلی بندیزونه خزي له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. 45 کلنه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تیر جمهوریت نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ځدی رادیو ته وویل چې طالبانو لاره ته ګورسته خپل دنده له لاسه ورکړي او اوس په کور کې ناشته ده. دی وویل طالبان باید میرمنې د کور له زندانه خلاص کړي.
بخی خسته
شوم ولاده خاله بخی خسته شوم ولا پکور کی بخی روحی تکلیفونه را ته پیدا شوی استرس اندیکنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیګو. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قائد دولت څخه آزاد کړو او خلاص ژوند ته بیرته ورغړو،
زندگی عادي خود بر بگرد.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو میرا پور کې واخستل شي، هم د دولتي ادارې کارکونکو او وای هله لري چې ملګری ملتونو داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل است
لبه در مرغه چه خزی در کار و دستپلو و حقونو لیری پاتی دیداد روحی و اقتصادی لحاظ فرخز و دیر بد اغیز شیندی خدا اغی و رازی پهیلت شده شغایت تغییر عمومی.
د دې په خبر دا کړنه جنسيتي اپارټایډ دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لورته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې له ورځني ژوند څخه لرې کړي. هغه زیاته کړه
د جنسيتي اپارټایډ دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي. دا زموږ لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په سلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیان منکړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیوادي ژوري بيوسلي او ناامیدۍ ته واوړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤل کاری چاپیریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه فضای کاری خانما مسؤل تر شوه امارت اسلامی تلاشای خود داره
و د دې لپاره چې د ښځو کاری فضا لا مسؤل نشي د اسلامی امارت هڅې روانې دي. د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي. ښځې د طبابت په برخه کې کار کوي، په خون او روزنې همداسې پاسپورت تذکره او همداسې په پولیس او نورو ارګانونو کې چیرې چې ښځو ته اړتیا شته ښځې استخدام شوې دي. ځینو هغو ادارو کې چې ښځې په خواوي او وس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو، خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی، د هغو معاشونه ورکول کیږي او ستونزې هم تر یو برید حل شوي دي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ سره افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي، کار، سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوي دي. د طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې، خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلی.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری غشتونکو خړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه چیرنه کوي، وای د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هواده له وټلو مخکې خبرداروي ته پام نه دی کړی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی، وای په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماټانو د وټلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال ل پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دوه ډیپلوماټانو د هر هغه څه پاړه څرګندونه کړي کاملا سمي ویل او هغه دولت ته خبرداري وو چې څه به پیشي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې ته دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې مشتر لاسه کړه. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای له افغانستان د دوی د ځواکونو د وټلو او تخلیه بهیر له ګډوډیو سره مل وو او په هغه شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ویچاودنې دیارلس امریکایان او نشي 200 افغانان ووشل. د 2020 کال د اگست په پای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو ننګه کړې ده. د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو پرون تور پوری کړ چې د امریکا متحده ایالات واړی په افغانستان کې د ناقانونه وسټوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بیسباتۍ لپاره کار واخلي. نو موري دغه څرګندونه د بیلاروس په پلازمینه منسکی د ګډ امنیتی تړون د ساسمان غونډې ته وکړي. د روسي د انټرفاکس اژانس راپور لمخې هغه ویلي غیر قانوني وسټوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو وروسته ځانونه ډیر پیاوړي کړی دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزی سیمو کې له 1000 زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اساسولۍ په همکاري روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیات امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سخت خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن وشتونکې توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میچو میلر پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمویا. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندی دغه واسمویانه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2021 پریکړلیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن وشتون کې توغندې ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي. د ساجر ډو پر خبرونه کې وړاندې بشری او اساسي حقوقونه پروګرام لرو، خو اوس په کندوز ته بخښکړو. د کندوز شار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونې چلند څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې یو شمېر رکشا چلوونکي دا خبره کوي چې د ترافیکو او ترانسپورت ریاست مامورین له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې دوی قانوني اسناد لري خو بیا هم د ښار منځ ته تګ راتګ نشي کولای. نصر الله چې په کندز ښار کې ریکشا چلوي هغه وایي که څوک د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 1000 افغانۍ ورکړي نو بیا په ټول ښار کې کار کولی شي، خو که چا پیسې ورنه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی.
که څوک د ترافیکو او ترانسپورت مامورینو ته پیسې ورکوي او یا واسطه ولري هغوی د ښار چوک ته تللی شي او له هغه ځایه سورلۍ پورته کولی شي. څوک چې پیسې نه ورکوي او واسطه نه لري چوک ته نشي تللی. تاسې خپله وینئ، زه یې راوګرځولم او هغه نورې ریکشاوې خوشې کړلې.
د کندز ښار یو بل ریکشا چلوونکی اعلی داد وایي که څوک د ترانسپورت او ترافیک کارکوونکو ته پیسې ورکړي د ښار له هر ځایه سورلۍ پورته کولی شي.
او کوم مریض شي خوشی کوي نور زوره چار سو وایي موږ چوک ته نه خوشی کوي وروره بس وایي چوک کې بار کېږي وروره لاره بندېږي موږ قطار قطار کې درېږي ولې لاره به بند کړو.
د ریکشا چلوونکو په وینا که څه هم دوی په وار وار په دې اړه اړوند چارواکو ته شکایتونه کړي خو تر اوسه پورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه نه ده نیول شوې. یو ریکشا چلوونکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل
تاسې وینئ یو شمیر ریکشاو ته اجازه ورکوي چې له لومړي کمربند څخه مخ ته ولاړ شي، خو موږ ته اجازه نه راکوي چې چوک ته ولاړ شو. که څوک سی ورکوي او یا واسطه لري ټول ورځ پیری وهي او موږ د ورځې دوه پیری هم نشو وهلی.
د کندز د ترافیک مدیریت د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود دي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري. د یاد مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وایي
د
ښار په 4 کمربندونو کې ریکشاوې په دې خاطر درول کیږي چې زموږ ښار وړوکی دی او که ټولې ریکشاوې ښار کې تګ راتګ وکړي ښار کې بې نظمي رامنځته کیږي. زموږ پرسونل له هیچا پیسې نه اخلي او موږ دا ادعاوې ردوو.
د کندز یو شمیر ښاریان هم د ریکشا چلوونکو د خبرو په تاییدولو سره وایي چې په ښار کې د ترانسپورتي منظم سیستم نشتوالي له امله هر کال په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته غورځي.
اساسي او بشري حقوق. درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده، له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې. په ټوله کې هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثر په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران لخپل ځوانانو نه شکایت کوي، لخپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تاسو توجه نشئ، دا علتونه له منځه لاړ نشئ، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت ګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي، د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې نه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلن وشي، صحیح سم توجه ورته وشي، اقدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسره ځي، خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه مونږه مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اقدامندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله نا کله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار او دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کورته راوړي. دغه تل بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې لدی دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګراني، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه راتل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې، کای استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي، او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زکوونکي چې هغه لګزره ذهن یې خده، هغه استعداد یې خده، هغه کار کړی دا، هغه به لګي اشاره ته ضرورت لري، چې لګي اشاره ورته وشي د استاد نه خون، هغه خپل کار په خپل کوي. نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغه بیکار دي، یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغه لاس نیوای په کار ده، هغه سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغه مثبت تګلوري ترې شي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي، او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له دسی یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډیر عزت ورکوي، هغه څوک چې دوی د سین نه خوخیږي غ سره سم چلندونی کی د څومره دی عقدو لامل کیږي او د متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولی سي.
همدغه علت چې کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای دی چې مثبت چلند وکي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي. بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایم ګراف مطالعه کوو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. کچیر د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډیر یو منفي شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوا اومده لامل وینم. یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوا فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمی کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزوره اقتصادي درلوده او د کورنۍ له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو ترسره کولای، مونږ حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفه نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بل اخر بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښه غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړی، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي د زحمتونه ورسره ویستي دي په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غورځي د مور پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي چې یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایط کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچېر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقي روزنه ته عقیدوي روزنه ته په هر بوته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یاد ونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک له وحدانیت نه ورسته دای حکم کړی دی اولادونه چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ نیکی وکړئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ خبره ورته ومنئ د هغوی حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله په اخر کې که خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې دی به خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغسې یو فضا رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم وي نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي نو تابان شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملماو دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده. اوس خبرونه پاتې رسمو تربیه پرځای کې چې استي الله مال او ملګری.
پام کا ویسا چال ور نکڑ خرسیگی و پیسو